دا مشال رادیو د ستړي مشه وخت د مازګر 15 بجې د نن ورځې اخري خبري غړې کې ز ګل آیاز او ملي حمیرزاده درته هر کلی وای په روانه غړې کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصری هم در خبرو خو لومړی وار ورکو ملي حمیرزاده ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم ته ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته د پاکستان بارانو چارو وزارت د هیواد وزیر اعظم او د امریکا مرستیال ولسمشر ترمنځ په نیویورک کې شوې ملاقات ګټور بللې. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي د ووټونو لپاره د نوو شناختی کارډونو جوړونکو رجسټر کولو عمل شروع کوي او ترکی، ایران او عراق خبرداري ورکړې که کورد مشران د خپل واقع په اړه ریفرندم وکړو نو دوی به خلاف ګامونه واخلي. تفصیل: د پاکستان خارجه دفتر په نیویورک کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ترمنځ ملاقات ګټور بلل دي. نن د پاکستان بارنو چارو دفتر ویان نفی ذکریا په اسلام آباد کې اونیزه خبری هوندې په وخت ویل کې دي چې د پاکستان بارنو چارو وزیر خواجه آصف هم له خپل امریکایي هم منصب ریکس ټیلرسن سره ملاقات وکړي. نوموړي د شاهد خاقان عباسی او مایک پینس ترمنځ ملاقات پړه ویل
the meeting it was a good meeting between the
way pa new york ki da pakistan wazir azam aw da america amrasial ulasmashir mike pence sermans mulaqat khaw dwan khaw la yobal sarat rabito ta da dawam war kawlo khabara tikrar kra da america amrasial ulasmashir la pakistan sa daadi ko pa ahmiyat khabara okra pasima ki da aman aw istehkam maqsad tar la sakawlo la pare pa hamkare tinga rukro
objectives of peace and stability in the region.
دا ملاقات په داسې حال کې شوه چې پاکستان تر هغه وروسته له واشنگتن سره ټاکل شوی خبرې اترې وځنډولې کله چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ تیر میاشت د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي اعلان کړه او پر پاکستان یې سختې نیوکې وکړې. نفي ذکر دا هم ویل چې د افغانستان او ترهګري په اړه د پاکستان موقف ډېر واضح دی او دا چې په افغانستان کې امن او استحکام د پاکستان او سیمې په ګټه دی. د پاکستان انتخاباتو کمیشن وایي د ووټونو لپاره د قبایلی سیمو په ګډون په ټول پاکستان کې د نوو شناختی کارډونو جوړونکو رجسټر کولو عمل شروع کوي. الیکشن کمیشن د چهارشنبې په ورځ په خبر شوی بیان کې ویلي چې راتلونکي میاشت دوی د قبایلی سیمو په ګډون په ټول پاکستان کې د رایې اچونکو بیا جاج اخلي او کوم خلکو چې نوي شناختی کارډونه جوړ کړي دي هغوی به په ووټر لیستونو کې ورګډوي. بیان وایي له دې سره به په قبایلی سیمو کې هم د ووټرانو شمیره زیاته شي. د بلوچستان گورنر محمد خان چکزی ویلی چې پښتانه به تل په سیمه کې د امن لپاره کار کوي ځکه چې د 1300 پیړیو راهیسې په پښتني خاوره د جنگ له امله دود او کلتور ته هم زیان رسیدلی دی. دا خبره نوموړي نن په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ تر اهتمام لاندې د پښتو ژبې درې ورځنی نړیوال کانفرنس پرانستې پر مهال کړې ده.
وګر د نړۍ ته پر څرګند کړي چې موږ انسان دوست او مینهناک خلک یو. د ترهګرۍ، نسل‌پرستۍ، د فساد او خشونت څخه کرکه کوو. موږ د نفرت څخه مو ټول عمر نفرت کړی دی او همدا زموږ قومي خاصه پاتې شوې ده او همدغه پښتونولي ده.
نوموړي هیله وښودله چې د پښتو ادب او پراخ کلتور په رڼا کې به پښتانه په علمي توګه پر مخ لاړ شي او د موجوده ستونزو د حل کولو او د ښه راتلونکي لپاره به ځان ته لاره هواره کړي. چارواکي وایي نن غرمه د خیبر درې په لوی لار د تورخم کسټم عملې په ګاډي او ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې د عملې دوه کسان جوبل شوي دي. د خیبر ایجنسۍ د لوړګي مرستیال پولیټیکل ایجنټ نیاز محمد مشال ریډیو ته ویلي چې زخمیان د ایجنسۍ مرکزی هسپتال ته رسول شوي دي. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا حکومت نرخزیانو ته د صحت مفت سهولتونو ورکولو اعلان کړی دی. د صحت انصاف پروګرام مشر ډاکټر ریاض تنولی نن مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا حکومت به د خیر ښېګڼې محکمې په مرسته د صوبې ټولو نرخزیانو ته په کال کې د 500,000 روپو پورې د علاج سهولتونه ورکوي. نوموړي وویل نرخزیان به په دې کارت د صوبې د صحت په مرکزونو، سرکاري او شخصي هسپتالونو کې علاج کولی شي. هغه ویل د خیر ښېګڼې صوبایي محکمې لخوا د نرخزیانو شمیره راتلو پس په روان کال تر اخیره دا کارډونه جوړ کړل شي. خبرونه لمشال ریډیو نوره. روس امریکا ته خبرداري ورکړي چې که شامی حکومتي ځواکونه باندې د هیواد په ختیس کې د امریکا ملاتړ لرونکو کورد ملیشي لخوا ډزې وشوي نو دوی به سمدستي جوابي کاروایی وکړي. د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف د ستمبر په 21مه په یو بیان کې د خبره تر هغې 15 ورځې پس وکړه چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف ویلو چې روسي جټ جازونو د شامی یاغیانو پر ائتلافي ځواکونو یا SDF باندې په دیر الزور سیمه کې بریدو کړ چې یو شمېر کسان پکې زخمیان شول. د نوموړي دا بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د روس ملاتړلرونکي شامی حکومتي ځواکونو او د اسلامي دولت وسلوالو خلاف جنګیدونکو امریکا ملاتړ لرونکي ځواکونو ترمنځ د ځمکني تصادم په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. ترکی، ایران او عراق خبرداری ورکړی چې کده عراق کورد مشران د خپلواکۍ په اړه پلان شوی ټول پوښتنه وکړي نو دوی به خلاف ګامونه واخلي. د دریو واړو هیوادونو بارنو چارو وزیرانو د ستمبر په 6مه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په سنډه کې له یو بل سره ولیدل. د ترکی بارنو چارو وزارت د دریو واړو هیوادونو بارنو چارو وزیرانو مشترکه اعلامیه خپره کړه چې پکې د ترکی مهلوت چاو شوغلو، د عراق ابراهیم الجعفری او د ایران محمد جواد ظریف د عراق سیمه ایز سالمیت په اړه خپل ژمنتیا او د ریفرنډم په اړه مخالفت څرګند کړ. کورد مشران د بغداد حکومت او نړیوالې ټولنې مخالفت باوجود د عراق په کورد او نیم خپلواک سیمې او خواوشا علاقو کې د ستمبر په 25مه ټول پوښتنه کول غواړي. ترکیه، ایران او عراق اندېښنه لري چې د ریفرنډم له امله کورد اقلیتونو ته به د جدا کېدو حوصله افزایي ملاوه شي. د ماسکو پولیسو له تاجکستان نه کډه شوي یو شمېر کارکوونکي لا غیر وروسته گرفتار کړي دي چې په یو شاپینګ مال کې محافظینو یو تاجک وګړي سخت وهلي او زخمی کړي دي. په روس کې د مهاجرینو د فیډریشن مشر کرومات شاریپوف په روس کې رسنو ته ویل چې دا پیښه د ستمبر په 6مه د جنوب ختیځ لیوب لینو ضلع کې په ماسکو ونومي شاپینګ مال کې شوي. د ماسکو پولیس چارواکو نن وویل چې تر 90 نه زیات کسان د مهاجرینو او شاپینګ مال د امنیتي محافظینو ترمنځ شخړې وروسته نیول شوي دي. خو شاریپوف دغه شمېر تقریبا 2.5 خودلې. په ماسکو کې د تاجک کډوالو د خدماتو دفتر وایان احمد ابراهیموف نن د مشال ریډیو تاجک څنګه ته ویلي چې وهل شوی 20 کلن تن هسپتال کې دی او حالت یې نازک دی. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوسه کرن صبح او د موسم حال له محمد عمران نور.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپے 80 پیسې اخیستل کیږي او 1.10 روپے خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.22 روپے او 1.30 روپے 50 پیسې. یو یورو په 1.25 روپے 25 پیسې او 1.25 روپے 45 پیسې. یو سعودي ریال په 28 روپے 50 پیسې او 28 روپے 25 پیسې. یو درهم په 28 روپے 70 پیسې او 28 روپے 95 پیسې. او یو افغانۍ په 1.55 روپے اخیستل کیږي او 1.50 روپے خرڅول کیږي. په یو پاکستانی 308 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 309 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او ستاسو موسم حال، د موسمیات د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 ډیګري سینټي ګریډ او کم نه کم 2.5 ډیګري سینټي ګریډ وي. بنو کې زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 3.5، او کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9.5 ډیګري سینټي ګریډ او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مده مشال اډیو نو واوریدل چې ملي حمیر زاده وړاندې کول او د موسم حالو کرنسی بیدر ته محمد عمران وړاندې کول. درنو ودونکو، تاسو د مشال اډیو د نن او ورځې آخري خبري غړې ته غوږی. کچره سره روانې غړې تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. دا پاکستان د بارنو چارو وزارت د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس علی دنه غټوره بلل ده. په اسلام آباد کې کارپوه طاهر خان د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکو په اړه وایي
که دا وخت اعلان کې شوی دی نو داسې امکانات به وي چې دغه ملاقاتونه کوم په نیویارک کې شوی دي. داسې ښکاري چې څه ناڅه یو بل سره معلومات شریک شوی دي.
د خبر ایجنسی له لوړګي انزر ناو نه تختل شو کسانو کورنۍ ول حکومت غوښتنه کړي چې د هغه کسانو راخوشي کول لپاره د کوټلې ګامونه پورته کړي. دا خبر پختونخوا حکومت نرخزیانو ته د مفت صحت سہولتونو ورکولو پریکړه کړې. نرخزیانو د دې ګام هرکلی کړې.
کم جی نے پذان باندھ پیسے لگئی چاہیے نوکری نے دی خدمت بچانے دی سر دوشی چی دی کم خواجہ سرا دی نو ددی علاج نہ لکفریشی.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو لمشال رادیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو د نن ورځی اخري خبري غړی ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوردل چې د پاکستان د بارنو چارو وزارت د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ترمنځ ملاقات ښه ګرځولی دی. د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان نفیس زکریا نن اونیزې خبري غونډې پر مهال ویل چې په راتلونکي کې د پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه آصف او خپل امریکایي سیال ریکسټر سنسره کې دیشي ملاقات هم وکړي. بلخوا کارپوهان وایي چې دا یو خ ګام دی چې د دوړو هیوادونو د لوړپور مشرانو ترمنځ ملاقاتونه کیږي. په دې رسو کې د پاکستان او د امریکا ترمنځ اړیکې یو وار بیا اړیکې پیچلې شوې وي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان په اړه ستراتیژي اعلان کړه او پر پاکستان یې نیوکه وکړه. نور تفصیل د رابعه کرم خان په راپور کې.
د زیارت په ورځ 19 خبري غونډې پر مهال د پاکستان خارجه وزارت ویان نفیس ذکریا ویناوه چې د امریکا مرستیال ولسمشر د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو په اهمیت خبرې کړې دي.
د پاکستان وزیر اعظم او د امریکا مرستیال ولسمشر مایکل پینس ترمنځ په نیویارک کې د یو ښه ملاقات و. دواړو خواوو د دې خواهش تکرار کړې چې رابطې به جاري ساتي. د امریکا مرستیال ولسمشر دواړو ملکونو ترمنځ د اړیکو په اهمیت خبرې کړې او ټینګار یې کړی چې په سیمه کې د سولې او ثبات مقصد ترلاسه کول لپاره د شراکت داری جاري وساتل شي.
د خپلو خبرو کې زیاته کړه هیله لري چې د امریکا خارجه سیکرټر ریکس ټیلرسن او د پاکستان خارجه وزیر خواجه سیف ترمنځ هم ملاقات وشي. له دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم او د امریکا مرستیال ولسمشر ترمنځ ملاقات په اړه د پاکستان وزیر اعظم هاوس له خوا جاري شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی وو چې دواړو چارواکو په سازګاره ماحول کې خبرې کړې دي او متفق شوی چې خپل منځي اړیکې به مخ په وړاندې بوزي. د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې تیره میاشت ولسمشر ډونلډ ټرمپ له خوا سیمې او افغانستان په اړه نوی پالیسی اعلانولو په سکرکیچ ښکار شوې دي. په خپل خطاب کې ولسمشر ډونلډ ټرمپ په پاکستان د وسلوالو د پټنسیونو د لرلو تور لګولې وو کوم چې پاکستان رد کړی وو. په اسلام آباد کې د سټریټیجیک سټډیز انسټیټیوټ مشر نجم رفیق وایي چې دې ملاقاتونو راتلونکي لپاره دواړو ملکونو ته موقع ورکړی ده.
ګوره دواړو ملکونه مخکې هم لرې نه وو او نه به اوس کېږي. او زما په خیال دا د امریکایانو نه زیاته چاته معلومه نه ده چې خبرو اترو سره مسلې هواریږي او د دې هوارې نه ډرون الوتکو په ذریعه او نه د نورو لارو په ذریعه ده. یوازې خبرې اترې خپلې اړیکې د ښېکولو یوه ذریعه ده.
د پاکستان وزیر اعظم او د امریکا مرستیال ولسمشر د ملاقات پر د پاکستان خارجه سیکرټری تهمینه جنجو ویلي وو چې راتلونکي میاشت به د امریکا یو پلاوی د پاکستان سفر کوي. هم دې لړ کې د سیمه ییزو چارو کارپوه طاهر خان وایي
د امریکا د وقت اعلان کې شوی دی نو داسې امکانات به وي چې دغه ملاقاتونه کوم په نیویارک کې شوی دی د ملګرو ملتونو دغه عمومي اسمبلی د غونډې په څنګ باندې. نو د ښکاري چې څه ناڅه یو بل سره معلومات شریک شوی دي.
په دې ورځو کې پاکستان ویلي وو چې د مطبوعاتو د لارې په معاملو د خبرو اترو پر ځای باید چې خپل منځي رابطو د لارې پاکستان او امریکا خبرې اترې وکړي.
رابع اکرم خان وا چې تاسو رپورټ وړاندې کول او په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي دي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره په ملاقات کې ډېرې مثبتې خبرې شوې دي. نوموړي ویل چې پاکستان د ترهګرۍ ضد جنگ کې ډېر قرباني ورکړي او ختمولو لپاره هلې ځلې هم کوي. د دې نه مخکې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس سره هم لیدلې وو. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په دې اړه یوه لیکنه خپره کړې ده چې مهمې برخې د یوې وړوکې د ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره لیدلي او د افغانستان پر حالات وی خبرې کړې دي. نوموړي د پاکستان او امریکا د کاروباري شورا غونډې ته د وینا پر مهال ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره د ملاقات تفصیلات ورکړ او وی ویل چې د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د پاکستان رول په مثبت ټکو کې بیان کړ. ورځپاڼې د شاهد خاقان عباسی په حواله لیکلي چې ټرمپ د پاکستان او امریکا ترمنځ همکارۍ ته دوام ورکولو لپاره مثبتې خبرې وکړې. د دې مخکې د پاکستان وزیر اعظم د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس سره لیدلي وو او د نورو موضوعاتو ترڅنګ یې د افغانستان په اړه هم خبرې کړې وې. ورځپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د اگست په 28مه نیټه د افغانستان په اړه ستراتیژي اعلانولو وروسته د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د لوړې کچې لومړی لیدنه وه. په هغه تګلار کې د امریکا لخوا د سختو نیوکو وروسته اسلام آباد له واشنگټن سره ټاکل شوي دوه اړخیزه ملاقاتونه ځنډولي وو. ورځپاڼه د پاکستان د بارونو چارو وزارت د خبر پاڼې په حواله لیکي چې په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو دوه اویامي عمومي غونډې په څنډه کې ملاقات ډېر په دوستانه ماحول کې شوې. د بارونو چارو سیکرتر تهمینه جنجوا خبرې تاریخي بللې دي. نوموړي خبرلارانو ته ویل چې دا یو ښه ملاقات او دواړو خواوو د اړیکو ښه کولو په افغانستان کې امن او ثبات او سیمه ایزو حالاتو خبرې وشوې. نوموړي ویل چې په ملاقات کې د ډیرو مسلو هوارولو په اړه هم خبرې وشوې. رسمانه کې د پاکستان وزیر اعظم د امریکا مرستیال ولسمشر سره په ملاقات کې دا خبره په ډاګه کړه چې د ترهګرۍ ختمولو لپاره پاکستان ژمن دی او هلې ځلې هم کوي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، پینزل ازرا 385 او پینزل ازرا 255.
مشال لیتا تاسی غوگی درنو دن کو دا پاکستان الیکشن کمیشن چارواکی وای چې د کبالی سیمو په ګډون په ټول هیواد کې بعد نو شناختی کارت جوړونکو د ووټونو اندراج عمل ډیر زر شروع کړی. لدین افلاندی په کبالی سیمو او نور هیواد کې د سرشمیرنې هم شوی و چې د شنونکو په وینا په کبالی سیمو کې د دې عمل او سیاسي حلو زلو سره به جمهوریت ته وده ملاو شي. نور تفصیل د سراج زهیر پر راپور.
د چهارشنبه پورس په اسلام آباد کې الیکشن کمیشن خپور شوی بیان کې ویل شوی چې راتلونکي میاشت دوی د قبیلی سیمو په ګډون په ټول پاکستان کې د ووټرانو یا ووټ اچونکو بیا جج اخلي او کوم خلکو چې نوي شناختی کارډونه جوړ کړي هغوی به په ووټر لیستونو کې ورګډوي. د کومې وروسته چې به په قبیلی سیمو کې هم د ووټرانو یا رای ورکونکو شمېره زیاته شي. نن د زیارت پورس د الیکشن کمیشن میډیا ډایرکټر هارون شینواری مشال ریډیو ته په دې اړه زیاته کړه.
پروگرام دی اب ټول پاکستان کې مونږ کوو دا چې مونږ سره چې کومه اوس ډیټا راغلی ده هغه ډیټا مطابق تقریبا 47 لاکھ خواوشا داسې کسان دي چې هغوی به ټول پاکستان کې دې کې فاټا هم شامل ده. نو بیا به مونږ دا شروع کوو او یکي طریقې کار هم دغه وي چې مطلب کور په کور باندې چې کوم دا نوي کسان دي چې د فاټا څو نه یې صدا کسانو شناختی کارت اخیستی وي نو هغه به مونږ کار پای باندې پیل کوو. خو اوس کوچنی نظر ثانی چې کوم دا لوی کار دی دا مونږ میراده ده چې دا شروع کوو.
درسته یو کې په پاکستان کې شوی سرشمیرنه د قبیلی سیمو آبادی زدا پاسه 50 لاکھ خودل شوی. په کومه چې د قبیلی چارو ته ذکران وای ک سه هم د فاټا آبادی کمه خودل شوی خو بیا به هم د نوی سرشمیرنې او د نوو اوټرانو د ګډون لکه بل د قبیلی سیمو په سیاست او جمهوریت خاصر و غرزيږي. په اسلام آباد کې د قبیلی چارو ته ذکر ډاکټر اشرف علي په دیړه مشال ریډیو ته وای
کدا رجستریشن پروسا په مخه لاړ شي او اوټران پکې زیات شي کم چې د بهر نه راغلي دي کم چې نوی ووټ حقداران شوی دي په فاټا کې
بل پلوزینی قبیلی مشرانو د پارلیمان غړو د قبیلی سیمو په اړه د سرشمیرنې رپورت مسترد کړي وایي چې د قبیلی سیمو آبادی له 1 کروڑ هم اوړېدلې نو باید چې دغلته بیا د سرشمیرنه وکړل شي. سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال ریډیو تاسو غوږی دنودونکو سو رزروند د لاهور په حلقه ان یو سل شلم ازمنی ټاکونو کې د خلاص مذهبي ګوندونو لخوا 1% رای تر لاسه کول باندې په پاکستان کې اندېښنې څرګند شوې دي. په دې کې دوه کاندیدان د هغه مذهبي ګوندونو سره تعلق لري چې یو له حافظ سید سره منسوب ګڼل کیږي او بل ګوند د پنجاب پخوانی ګورنر سرمال تاثیر وژن کې ساتون کې ممتاز قادری ته د 500 سزا ورکول کېدو خلاف کمپاین کولو. دا چې په پاکستان کې کارپوهان په عملی سیاست کې د سخت دریزا او تربندیز لاندې ډلو غړو د شمولیت په اړه څه نظر لري ملیا میرزاده په دې راپور کې ځواب وی.
د تیر اتوار په ورځ په لاهور کې د ان ای یو سلسله زمینی انتخاباتو کې دوه داسې امیدوارانو په دویم او دریم نمبر رای ګټلی چې ویل کېږي تعلق یې د ناقانونه ګرځول شوو ډلو سره دی. د نتایجو تر مخه اظهر حسین رضوی په دریم نمبر راغلی چې د لبیک یا رسول الله په نوم مذهبي ګوند یې ملاتړ یو او په څلورم نمبر یعقوب شیخو چې په 2012 کې امریکا د ترهګرو په فهرست کې شامل کړو هغه هم آزاد امیدوارو خو د ناقانونه ګرځول شوی جماعت الدعوا تنظیم مشر حافظ سعید د نوی ګوند ملی مسلم لیگ ملاتړ یې ترلاسه و. دا چې د خلاصي امیدوارانو ووټونه حاصلول او په عملی سیاست کې شاملېدو ته کارپوهان څنګه ګوري. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سادو په پاکستان کې د انتها پسند ګروپونو لخوا سخت دریزي او د تشدد سیاست پریښودل او جمهوري سیاست خپلولو کې څه مسله نه ویني خو په داسې طریقو بایدونه شي لکه څنګه چې اوس په لاهور کې د زمینی انتخاباتو په وخت وکتل شو چې پکې یې په خلاصه د مدرسو جماعتونو او مذهبي مرکزونو استعمال وکړ.
چې کلم دا ګوندونه د عملی سیاست راځي او یا جمهوریت سیاست راځي نو بیا دینا یو کلمنت غشتن په کار دي چې هغه باندې ولیکي چې موږ د پاکستان آئین، د پاکستان قانون او د پاکستان چې نور کوم جمهوري قانون دی هغه ماتحت موږ کار کوو او دې کې بیا دا دي چې مدرسې او جوماتونه او مذهبي مرکزونه دي هغه استعمال به نه کړي دا تر څو پورې چې دا نه شوي او دغه پابندۍ په دې باندې نه لګېدلې دا یو ډېر خطرناک صورتحال پاکستان کې جوړېږي.
د دفاعي چارو کارپور ریټایرډ لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود وای دا هر څه ځکه ممکن شو چې حکومت او اسټابلیشمنټ دوی ته اجازه ورکړو چې انتخاباتو ته ودرېږي. نوموړی وای پکار نه و چې داسې شوی وي بلکې سمه کره کتنه پکار وه.
ایک طریقہ کار ہونا چاہیے، ایک تو ان کے اوپر ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے. بالکل
یو طریقہ کار پکار دے، یو خوال دوی پختن باید وشی، پکار وا چی پختن تری شوی وی چی آیا دوی پا رختیا سیاسی گندو ندی او پا اصل کے سم سیاست کول واڑی کسنگا، دا دوی مقصدو نسدی، سا قسم مینڈیٹ لدی، دا ہر سا دا اندیخنی ور دی چی لپا مغور زول دا حوا دا بقا لپارا خن دی
اور اس کی بقا کے لیے میرے خیال میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے.
کارپوهان وای که ریاستی اداره زینی کسان په سیاست ورګډول غواړي نو باید د دې لپاره یو جامع تګلارې جوړ کړي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې
کی د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
مشال اړتیا تاسو غوږی درنو اردوونکو د سولې په لور خبرونه تاسو بالکل اوریدل شي او هم دې مناسبت نن په ټوله نړۍ کې د سولې نړیوال ورځ هم نمانځل کیږي. دا د سولې نړیوال ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې په ګڼو هیوادونو کې جګړې روانې دي، د کې افغانستان او پاکستان هم شامل دي چې چارواکو یې هم د عملیاتو او هم د مذاکراتو لپاره د ختمولو کوششونه کړې دي. په دې اړه نور تفصیل به د بشیر غواخ په دې تفصیلي رپورت کې وورو.
دا د هغه زنګواز دی چې د امریکای په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې هر کال د سپتمبر په 28مه د سولې نړیوالې ورځې لمانځلو لپاره غوښتل کیږي، خو دا کال د لمانځنه د سپتمبر په 15مه تاریخ وشو. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیرش وویل
ډیره ښه خبره ده چې ورځ د داسې موسیقي په واسه پیلو چې موږ ته د ژوند ښکلا رايادوي. په نړۍ کې زموږ ډیر خلک د جګړو له وجې د سولې له دې خوند بی برخې دي. د سولې نړیواله ورځ موږ ته موقع راکوي چې د سولې او له جنګونو پاکې راتلونکي لپاره خپل اراده یو ځل بیا تازه کړو. له وسلوالو هم هیله کوو چې د دې ورځې په احترام سره ټوپکې کیږدي او د عدم تشدد لاره خپله کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو په اړه راپور ورکوونکي د ملګرو ملتونو لخوا پیل شوی خبري اژانس آیرن نیوز لیکلی چې په نړۍ کې دا مهال شپږ دېرش لوی وسلوالې شخړې روانې دي. په دې جګړو کې په لکونو خلک وژل شوي او د ملګرو ملتونو په وینا 15 میلیونه خلک دا مهال د بیکوري ژوند کوي. په دوی کې لکونه هغه خلک هم شامل دي چې له قبلي سیمو څخه د پاکستاني پوځ د عملیاتو او جګړو له وجې بیکوره شول چې ځینې یې اوس خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. د امریکای براون پوهنتون د روانو جګړو په اړه د څېړنو برخې واټسن انسټیټیوټ د 2018 کال شمیرې ښیي چې په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې 25,295 او پاکستان کې 13,459 ولسی وګړي او امنیتي ځواکونه په جګړو کې وژل شوي دي. د دې سره سره د پاکستاني پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د سپتمبر په 6 تاریخ د دفاع د ورځې په غونډه کې ویل چې د ترهګرو ډلو ملای ماته کړې ده.
موږ به
دا جنگ د راتلونکي نسل لپاره ګټو. که موږ ناکام شو نو په دې ټوله سیمه کې به بې امنی خوره شي.
خو بې امنی لا هم خوره ده او د تشدد لړۍ نه ده ودرېدلې. د روان کال په فروری کې په سند او پنجاب صوبو کې په ځانمرګو بریدونو کې لسلو ډیر کسان ووژل شول. همداراز په تیرو دوو میاشتو کې کابل کې پرله پسې بریدونه وشول چې د سلګونو کسانو ژوند یې واخیست. د دې تشدد ختمولو لپاره افغان ځواکونه عملیات او حکومت د خبرو کوشش کوي. دوی که څه هم د طالبانو سره په سیاسي پخلاینې نه دي بریالي شوي، خو د یوې بلې مخالفې ډلې حزب اسلامي سره یې تیر کال روغه جوړه وکړه. طالبانو تر اوسه د پخلاینې غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سپتمبر په 10 د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د تشدد ختمولو لپاره پر طالبانو بیا غږ وکړ چې د سولې په کولو سره له 14 کلونو راهیسې روانه جګړه ختمه کړي.
طالبان او د دوی ملاتړي نظامي بریا نشي ترلاسه کولای. افغانان یوازې د سیاسي حل لارې سولې ته رسیدلی سي، او زه د هرې کچې پر طالبانو غږ کوم چې په بین الافغاني خبراتورو کې شامل سي.
له افغانستان او پاکستان سربیره په شام، عراق، اوکراین او برما کې روانې شخړې د نړۍ لویو روانو جنګونو څخه شمیرل کیږي. تیر کال په کولمبیا کې د یاغیانو او حکومت ترمنځ د سولې خبرې وشوې، او په دې توګه هلته له 50 کلونو راهیسې روانه جګړه پای ته ورسېده.
بشیر غواخو چې د سولې نړیوال ورځ په مناسبت تاسو ته راپورټ وړاندې کولو هم دې موضوع کې پاتې کیږي. د خوست چارواکي وای د لوی پکتیا خلک کولی شي چې د خپلو دودونو، جرګو او مرکو له لارې افغان حکومت او وسلوال مخالفین د سولې خبرو اترو ته کینی. نور تفصیل به د نجیب الله لوخیل په دې راپور کې وو.
د پنځشنبه په ورځ خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي د سپتمبر 28 یا د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په خبرو کې وویل دی باور لري چې د لوی پکتیا مشران به وکولی شي د حکومت او وسلوالو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو زمینه برابره کړي.
تعهد وجود ولري او مرکزی دولت مهمه کی چې ډاډ ورکوم مرکزی دولت نشي یو پندوس کسي چې کمیشن د علماء او د مشران د مختره جوړ کا او مسولیت ورسپاره چې خپل ولادت سي او قومونو وګرځي په علماء او د دغه جنا د سولې د راتګ لپاره یو پیلانو وسی.
قومي مخاور قاضي احمد ببرکزیان په دې اندای چې د لوی پکتیا مشران د سولې د مذاکراتو په پیلېدو کې ګټه ور تمامې دای شي.
زه امید لرم چې د لوی پکتیا مخاور سپینګری او هغه درند سپینګری چې مثلا په وکی ډول باندې راټول شي او د سولې د لپاره یو ګډ کمیسون جوړ کړي، نو زه امیدوار یم چې ان شاء الله دغه هلې ځلې د سولې په برخه کې ډېر مثبت نتیجه ورکړي، او زه امیدوار یم چې دوی هلې ځلې کامیاب وي.
د ورستیو څلورو لسیزو په بیلابیلو وختونو کې په افغانستان کې حکومتي چارواکو د وسلوالو مخالفینو د قانې کولو او سولې ته د دوی د هڅولو لپاره کوښښونه کړي، خو جګړې په بشپړ ډول نه دي ختمې شوي. دینی عالم مفتی حبیب الرحمن خوستی وایي ولسمشر محمد اشرف غنی د مخکنیو حکومتونو په پرتله د وسلوالو سره د سولې ښه فرصتونه لري.
په موجوده وخت کې ولسمشر ته سړی نظر وکړي او ولسمشر استعداد ته وایي د قدرت ته وایي د صلاحیت ته او خپل نفوذ ته نړیوال نفوذ ته په هر لحاظ باندې که د خپل قدرت خپل استعداد په تمام معنا باندې دا د افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره په کار واچوي نو ممکنه ده چې افغانستان کې سولې راشي.
په خوست کې د سولې د ولایتي کمیټې مشر مولوي حنیف شاه حسیني حزب اسلامي سره د افغان حکومت سولې ته پکتو وایي دلته باید بین الافغاني سولې ته پاملرنه وشي ځکه حکومت اوله سولې ته تیار دي.
قران یې احادیث یې حکومت یې سولې ته تیار ده. بین الافغاني سولې ته دوسا، قرآني سولې ته دوسا، قانوني سولې ته دوسا. یز سولې ته چې هغه افغاني وي، یز سولې ته چې قرآني وي، یز سولې ته په دې دولت هم تیار ده، د سولې کمیټه هم تیار ده، او د خوست ولایت د افغانستان
د سپتمبر 28 چې د سولې د نړیوالې ورځې سره برابره ده، په دې وروستیو کلونو کې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم لمانځل کیږي. که څه هم نور کلونه به دا ورځ په افغانستان کې د ځینو نړیوالو سازمانونو په مالي همکاري د یو شمېر غیر حکومتي مؤسسو لخوا لمانځل کېده، خو سږ کال دا ورځ په خوست کې د سولې ولایتي کمیټې ولمانځله.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال لري ته تاسې غوږی درنو ورودونکو اوس وخت شوه دی په پیښور کې د مازیګر 15 بجې ملیحه میرزاده هم را سره په سټوډیو کې موجود ده. نو له هغې نه د خبرونو لنډی زوړو
د پاکستان خارجه دفتر په نیویارک کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ترمنځ ملاقات ګټور بلل دي. نن د پاکستان بارنو چارو دفتر ویان نفیس کریا په اسلام آباد کې ونیسي خبري غونډې په وخت ویل کېدی شي چې د پاکستان بارنو چارو وزیر خواجه آصف هم له خپل امریکایي هم منصب ریکس ټیلرسن سره ملاقات وکړي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن وای د ووټونو لپاره د قبایلی سیمو په ګډون په ټول پاکستان کې د نوو شناختی کارډونو جوړونکو د رجسټر کولو عمل به شروع کوي. الیکشن کمیشن د چهارشنبه په ورځ په خپور شوي بیان کې ویلي چې راتلونکي میاشت دوی د رایه چونکو بیا جاج اخلي او کوم خلکو چې نوي شناختی کارډونه جوړ کړي هغوی به په ووټر لیستونو کې شاملوي. په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ لخوا نن نه د پښتو درې ورځنی نړیوال سیمینار پیل شوی دی. د بلوچستان گورنر محمد خان چگزی د غونډې پرانیستې په وخت ویلي چې پښتانه به تل په سیمه کې د امن لپاره کار کوي. چارواکي وایي نن غرمه د خیبر درې په لوی لار د تورهم کسټم عملې په ګاډي او ریموټ کنټرول باندې چاودنه کې دوه کسان ژوبل شوي دي. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا حکومت نن خزیانو ته د صحت مفت سهولتونو ورکولو اعلان کړی. د صحت انصاف پروګرام مشر نن مشال ویډیو ته ویلي چې د خیبر پښتونخوا حکومت په د خیر ښېګړې محکمې په مرسته د صوبې ټولو نن خزیانو ته په کال کې د 500,000 روپو پورې د علاج سهولتونه ورکوي. روس امریکا ته خبرداري ورکړې چې کشامي حکومتي ځواکونه باندې د هیواد په ختیځ کې د امریکا ملاتړ لرونکو کورد ملیشیا لخوا ډزې وشوې نو دوی به په سمدستي جوابي کاروایي وکړي. دا خبره د دفاع وزارت ویان د ستمبر په 21مه په یو بیان کې کړې ده. ترکی، ایران او عراق خبرداري ورکړې چې کده کورد عراق کورد مشران د خپلواکۍ په اړه پلان شوی ټول پښتنه وکړي نو خلاف به ګامونه واخلي. د دریم واړو هیوادونو بارنو چارو وزیرانو د ستمبر په 10مه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په سنډه کې لیو بل سره ولیدل. ټاکل شوی چې د ستمبر په 15مه دغه ریفرندم وشي. او د ماسکو پولیسو له تاجکستان نه کډه شوی یو شمېر کارکونکي لاغې وروسته گرفتار کړي چې په یو شاپینګ مال کې محافظینو یو تاجک وګړي سخت وهلي او زخمي کړي دي.
ملیحا امیرزاده وچې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کړو. د نړۍ اوردونکو عزوز اسلام آباد ته چرته چې د مشال اډیو خبریالي عرفت انجم د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټکی په دې راپور کې راغونډ کړي دي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې سینټ کمیټه غونډه کې حکومت د بیلابیلو ګوندونو تحفظاتو پس فاټا رواج بل 2019 واپس اخیستو فیصله کړې. دا خبر هم رامخته شوه چې د فاټا ټول معاملات چلولو لپاره به د فاټا سینیټرانو او د قومي اسمبلی غړو په شمول ایڈوایزری کونسل جوړولی شي. ادارې وایي چې د غونډې په موقع د سفران وزیر قادر بلوچ ویلي چې په فاټا کې د ملک قوانین به مرحله وار نافذ کولی شي او فاټا به د 15 کالونو وړاندې په خیبر پښتونخوا کې ورګډوي. ادارې زیاتوي چې قبایلي ولس آئینی قانوني حکومت ورکول، ایف سی آر قانون ختمول او فاټا په کامی بهر کې راوستلو لپاره مثبت ګامونه روان دي. خو په فاټا اصلاحاتو او په نورو نقطو رامخته کېدونکو اعتراضونو لرې کول هم ضروري ده چې دا شاندا معامله په خوشحالۍ ترسره شي او داسې مشترکه لارې راوستل پکار دي چې د فاټا د ولس په حق کې او بهتره کې وي. اداري په وینا په قبایلي علاقو کې قبایل د خپل بنیادي انساني حقوقو نه محروم دي. هم دا شان امن او امان او د سیمې بنیادي ډانچه خراب دي. تعلیم او د روزګار نشتوالی د ولس ژوند ګران کړي. نو فاټا په خیبر پښتونخوا کې ګډول وړاندې دا ټول مسایل حل کول پکار دي. اداري اخرې کې وایي چې بغیر د شکه فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډولو او د ملک نورو برخو په شان داسې مدائن او قانون تر لاندې راوستل یو مثبت ګام به وي، ځکه چې په قبایلي سیمه کې انتظامی قانوني او آئینی اصلاحات کول لازمي دي چې د فاټا ولس محرومیان لرې کړی شي او د دې د حقونو تحفظ یقیني کړی شي. جنګ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې کالجونو او یونیورسټو کې چې څنګه ځوان کل د نشه توکو په استعمال کې ککړ دي نو دا د میندو پلارانو تعلیمي ادارانو ذمهوارو قانون نافذ کوون کو ادارو او په خصوصي توګه حکومت لپاره د فکر وړ خبره ده. اداري وایي چې نشي تو کې خرڅون کې کالجونو یونیورسټو کې د زده کوونکو په شکل کې داخله کوي او د دې مشورې ځینې سیاسي مشران او پولیس افسران کوي. اداري زیاتوي چې په ټولنیزو رسنو په خصوصي توګه د فیسبوک دلاري نشي تو کې لکه چرس، کوکین، هیروئن او نور داسې خطرناک نشي تو کې خرڅون کې سلور ملزمان په کراچۍ کې نیول شوی دي. اداري په وینا چې د کراچۍ نه پس د ملک نورو کالجونو یونیورسټو کې د نشي تو کو په استعمال د نهي پورس په اسلام آباد کې د نشي تو کو مخنیوي فورس مشر غونډه رابلل او د ملزمانو خلاف کاروایی کول یو ښه ګام دی. اداري اخرې کې وایي چې د نشه یي توکو تیارېدل، خرڅېدل او استعمال مخنیوي لپاره ضروري ده چې په مروجه قانون کې ضروري ترمیم وکړی شي او دا موثره جوړ کړی شي او د منشیاتو یا نشه یي توکو مخنیوي فورس په شمول ټولې متعلقه ادارې فعال کول پکار دي چې د دې قسم کارونو مخنیوي وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمالاتو د نړۍ مطبوعاتو برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته مو کتنه کړې ده. ایف پی خبري ایجنسی کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په پاکستان غږ کړی چې د سیمې افغانستان د ثبات لپاره دوی سره همکاري کړې. بلخوا رویټرز خبري ایجنسی د میانمار نه کډه شوی ګڼ شمیر لیکي چې د میانمار نه کډه شوی ګڼ شمیر هندوان غواړي چې په هند کې پناه واخلي، خو تر اوسه پورې د هند حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. د دوړو لیکونو مهمه برخه درته فرخند اسد وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په پاکستان غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد د ورسره په ریاستي کچه کار وکړي. نوموړي تېره ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی په غونډه کې وویل د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ نوې افغان پالیسي و سوالو طالبانو ته هم دا پیغام ورکوي چې دوی په دغه هیواد کې جنگ نشي ګټلی او باید د خبرو میز ته راشي. ای پی لیکي ولسمشر غنی د پاکستان په اړه وویل دوی له پاکستان سره په شریکه د سولې، امنیت او سیمه ییزې همکارۍ په برخو کې کار ته تیار دي. ولسمشر غنی ول افغان ولس له کلونو راهیسې داسې یوې ستراتیژۍ ته سترګې په لار وو او هیله لري چې د هیواد امنیتي مسلې به هوارې شي. د نوې افغان پالیسۍ تر مخه امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ افغانستان ته د نورو عسکرو په لیږلو رضا شوی او دا شانې دغه پالیسۍ د اعلان پر وخت هم ویل کچېرې پاکستان د وسوالو ډلو له ملاتړه لاس وانخلي نو امریکا به یې په اړه سخته رویه ولري. امریکا له تېرې اوږدې مودې راهیسې په پاکستان تور لګوي چې دغه هیواد وسله‌والو ډلو سره ملاتړ کوي، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. بلخوا رویټرز لیکي د میانمار د پوس او د روهنجیا وسله‌والو ترمنځ نښتې په سلګونو هندوان چې د خپلو سیمو په پرېښودو مجبوره شوي دي او په بنګلادیش کې پناه اخیستې، د هند د وزیر اعظم نریندر مودي نه خواست کړی چې په خپل هیواد کې ځای کړي. دغه هندو کډوال وایي دوی نه غواړي چې بیرته میانمار ته لاړ شي. هغوی وایي د تشدد او جګړو له وجې خپل کلی پرېښود دي، خو په بنګلادیش کې هم پاتې کېدو ته خوښ نه دي. رویټرز لیکي د هند حکومت لا په دې مسله څه نه دی ویلي. بلخوا د وړ هندو کونسل یو غړي اچینتیا بسواس رویټرز ته ویلي هند د هغو ټولو هندوانو کور دی چې د میانمار نه د جګړو له وجې د خپلو سیمو په پرېښودو مجبوره شوي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته تاسو غوږی دروندونکو، د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وای د اوس هم هیله مند دی چې ایران به د امریکا په غوښتنه د 2015 کال په اټمی تړون کې د بدلون لپاره په خبرو اترو سلا شي. ټیلرسن دا څرګندونه د چهارشنبه په ورځ ناوخته په نیویارک کې د یاد تړون له نورو غاړو سره تر خبرو وروستو یوې خبري غونډې پر مهال کړي دي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې راپور احمد شاه زمي وړاندې کوي.
کسم د ایران ولسمشر حسن روحانی د تهران او نړیوال قوتونو ترمنځ په 2015 کال کې د سوي اټمی تړون په ځینو مادو کې د بدلون پر سر نوې خبرې اترې رد کړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن بیا هم هیله ښودلې چې ایران به خبرو اترو ته غاړه کېږدي. نوموړي په دویم ځل د اټمی تړون هغه برخې په ګوته کړې چې لس کاله وروسته یعنې په 2015 کال کې له ایران څخه ځینې بندیزونه لرې کوي چې مهم یې د ایران د یورانیمو پر غني کولو لګول سوي محدودیتونه دي. دا محدودیتونه پر ایران په اقتصادي بندیزونو کې د نرمۍ په بدل کې لګول سی ول. ریکس ټیلرسن ول ولسمشر ډونلډ ټرمپ غواړي چې د تړون پر دې برخو بیا خبرې اترې وسی، خو حسن روحانی د ورځې په سر کې لا په دې اړه د خبرو اترو امکان رد کړ. د فرانس ولسمشر ایمانیول میکخوا هم د ټیمی تړون د هغو مادو پر سر چې په 2015 کال کې موده پای ته رسیږي د خبرو اترو ملاتړ کړی او ویلي دي چې نوموړي په دې لړ کې د امریکا او ایران ترمنځ د منځګړي رول لوبولو وړاندیز کړی دی. دا له هغه وروسته ده چې د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل دوی پر داسې نیټو او مهالویش سره سرلاسوي ول چې ټولو ته د منلو وړ ول. نو اوس دا تړون داسې شی نه دی چې ګوتې پکې ووهل سي. ایران په 2015 کال کې د نړۍ له شپږو هیوادونو امریکا، فرانس، جرمني، روس، چین او برتانیې سره دا تړون لاسلیک کړ چې د ځینو مهمو مادو مدای په 2015 کال کې پای ته رسیږي. ولسمشر روحانی وایي چې که تاسو یو خښته وباسي نو ټوله ودانۍ به نسکور سي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
هونیز پروګرامونه
هارون باچا هنری غړې
په لس نیمو بجو،
جمهوریت
په پاو کم دو بجو،
د ځوانانو غږ
په تمنټه د پاسه دو بجو،
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو.
مشال لري ته تاسو غوږی درنودونکو د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې یو ټولنه هم د خزو د تعلیم نه بغیر پرمختګ نشي کولای. نو موړي وی چې د دوی حکومت په صوبه کې د زنانو او جنکو لپاره کالجونه او سکولونه او پهنتونونه هم جوړوي. دوی دا خبرې نن په خبر کې د شهید بنظیر وومن یا د زنانو پهنتون د دیالسمې کلیزې په موقع کړی دی چې تفصیل یې د شبیر مجان په راپور کې اورو.
پیښور کې د زنانو لپاره اړمبه جوړ شوی پوهنتون شهید بنظیر بټو وومن یونیورسيټي د دیالسمې کلیزې په موقع د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پیروز خټک تر دغه دستوري ستر ملمو خپل وینا کې ویل چې ډېر د بدمرغه خبره ده چې په دې سیمه زنانه د تعلیم نه ډېر ورستو پاتې کړی شوی دی. کولر د دوی حکومت د زنانو تعلیم له لومړیتوب ورکوي او همدغه وجه ده چې ردی په حکومت کې جوړ شوی سکولونو کالجونو کې اویا فیصد د زنانو لپاره دي. زمو حکومت دو نوی د زنانو پوهنتون هم جوړ کړل، یو په ثوابه او بل په مردان کې، او دین علاوه د پاکستان د تاریخ لومبه د جنکو لپاره کیډر کالج هم مونږ جوړ کړی دی. ځکه چې دا ډیره د بدمرغه خبره ده چې زمونږ زنانه په زور باندې د تعلیم او د پرمختګ نه ورستو پاتې کړی شوی دی، او کچره مونږ خپل زنانو ته تعلیم ورنکړو نو زمونږ راتلونکي به تک تور وي. زمونږ په حکومت کې تر اوسه څومره چې هم تعلیمي ادارې جوړیږي نو دې کې اویا فیصد د زنانو لپاره او دېرش فیصد د هلکانو لپاره دی. دغه دستور کې د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا نه علاوه د خیبر پښتونخوا یو شمیر پوهنتونونو مشرانو هم ګډون وکړلو. د یاد پوهنتون مشر رضا سلطانه مشال لیډو ته په دې حق لوویل چې د دې پوهنتون د زنانو په لوړو زده کړو کې ډیر پرمختګ کړی دی. دغه دستور له راغلی د انجینیرینګ پوهنتون پیښور مخکینی مشر امتیاز ګیلانی په دې مقام مشال لیډو ته وویل چې تر څو د دې ملک او بیا په خصوصي توګه د دې سیمې زنانو تعلیم نوي ترلاسه کړي نو نړۍ ته د پاکستان مثبت اړخ نشي وړاندې کېدی. نو دوی وایي چې باید موږ خپلې زنانه تعلیم یافته کړو. دغه دستور له راغلی د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو پوهنتونونو مشرانو او زده کوونکو د خیبر پښتونخوا حکومت نه غوښتنه وکړه چې د زنانو د آبادۍ د تناسب سره دی په هر یو ضلع کې د جنکو لپاره بل پوهنتونونه هم جوړ کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال د تاسو غوږی د خبر ایجنسی لوارګي انزر ناونه د سپتمبر په 4 منیټه نامعلوم وسلوالو ولس ازای کسان تختولی وو. د تختول شو کسانو کورنۍ له حکومت غوښتنه کړې ده چې د هغه کسانو د راخلاصولو لپاره دي کوټل ګامونه پورته کړي. د دغه کسانو د تختولو ذمہواری تر اوسه پورې چا نه ده منلې. نور تفصیل فرحات شینواری راکوي.
د خیبر جنسی د لوړګي دلخات کلی نه تختول شو ولسو کسانو کورنو ځنې غړو د حکومت غوښتنه کړې چې دې کسانو راخلاصولو لپاره دې هلې ځلې توندې کړې. دوی وایي دا کسان د سپتمبر په 14 نیټه هغه مهال و تختول شول چې کله افغان پولې ته نږدې د لوړګي انزرو ناو غر ته د سیل لپاره تللی وو. د دلخات کلی یو تن زاهد حسین مشال ریډیو ته وایي چې دا اتلس کسان وو خو یو تن ترې په تیښته بریالی شوی او ولس کسان تر اوسه غیب دي.
هغه خبره وشوه چې بس غونډه تقریبا اتلس کسان وو، اتلس واړه اوچت کړي، هغې نه یو کس واپس را تښتېدلی او ولس کسان غیب دي. مونږ پلار دی پکې، داسې به بل چا به زوی پکې، چا به پکې ترزوی، چا به سی پکې. مونږ خپل خلک غواړو چې یاره پاره طریقه باندې چې مونږ سره دا امداد وشي چې مونږ دا خپل کسان واپس مونږ لراول.
او یو مشر ولی محمد وای چې د کورنۍ وغړي په دې تختول شو کسانو کې شامل دي.
درې مورارونه دي، شفیع الله او دلا او هغه اکرم سید، او یو مزو شفیع الله نام یې وسیف الله، او درې مسیح اجمل او کامران او یو رحمت الله دانش. څه پته نه راغلې، نه دې مواري راغلې. پریشانی چې بس ټوله ورځ ختمونو ته راسي، نور نه ډوډۍ خوري نه شي. زنانه خپه یو د ماشومان په مونږ سوال ورته کو، زاري ورته کو چې زوم هیڅ ورسه وی خبرې هم نشته.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په دې وروستو کې د خیبر جنسي پولیټیکل ایجنټ د ملیشیا ځواک مشر کمانډنټ خیبر رایفلز دلخات کلي کې دې تختول شو کسانو د کورنو غړو سره لیدلې دي، او دوی ته یې باور ورکړی چې دې تختول شو کسانو را خلاصولو لپاره به کوټلي ګامونه پورته کوي. د خیبر جنسۍ د لواړګي قومي جرګې یو غړی وایي چې دوی د پولې هغې غاړې قومي مشرانو سره لیدلي دي، او دوی نه یې غوښتنه کړې چې د دغې کسانو په را خلاصولو کې د ورسره مرسته وکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسۍ.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
خبره داده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپله وای کوم روانې پولیس والا کزاغ ته ډېر وایم چې زما وای ده، خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اجازه نشته چې مونږ چرچ وو آخر ولي.
د دغو پوښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزي شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چرچونه دي په هغې باندې اقلیتونو ته ټکټ ورکوي.
مونږ په خپله دا اوچت کړي دي پارلمنټ.
دا هر څه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره. د هر چهار شنبه یا شروع په ورځ په کم تلور بجې، او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ 9:30 بجې.
مشال اړیو ته تاسې غوږی درنودونکو، د خیبر پختونخوا حکومت د نرخزیانو لپاره د مفت سهولت، د صحت سهولت ورکولو پریکړه کړې ده. په دې لړ کې صوبایي حکومت دا فیصله هم کړې ده چې په راتلونکي ورځو کې به دوی ته د صحت پروګرام لاندې کارډونه هم جاری کیږي. د دې ترڅنګ نرخزیانو د صوبایي حکومت د دې ګام هرکلی کړی دی. نور تفصیل به د رفت انجم په دې راپور کې وو.
د خیبر پختونخوا حکومت به د صحت او د خیر خیګړې محکمو په مرسته د صحت انصاف پروګرام د سوري لاندې د صوبې ټولو نرخزیانو ته سالانه د 500,00,000 روپو پورې د علاج سهولتونه ورکوي. د صحت انصاف پروګرام مشر ډاکټر ریاض سنولی مشال لړیو ته وویل چې نرخزیانو او د خیر خیګړې د محکمې لخوا سپارښتنه راغلي وو کوم بچې اوس عملي شي، او د نور ولس په شان نرخزیانو ته به هم په دې کار د صوبې په بنیادي صحت مرکزونو، سرکاري او شخصي هسپتالونو کې علاج ورکړل کیږي. د ده په وینا چې سوشل ویلفیئر ډپارټمنټ یا د خیر خیګړې صوبایي محکمې لخوا د نرخزیانو شمیره راتلو پس به د روان کال اخره پورې دا کارډونه جوړ کړی شي.
دا علاج به دو قسم وي. یو ته مونږ سیکنډری کیئر وایو. سیکنډری کیئر نه مطلب دا چې هغه بیماریاں چې د چا علاج مونږ په ضلع کې دننه، یعنی پای کې کوم علاج ممکن وي، لکه ټول اپریشنونه چې کوم وي، اپنډکس شو، د خېټې نور اپریشنونه شو، دغسې د پوزې اپریشنونه، د ګلې اپریشنونه، بیا داسې بیماریاں چې دغه علاج په ضلع کې پوړو ستنو کې نشي کېدی، نو هغې دپاره مریضان چې کوم پېښور ته بیا راځي، لکه زمونږ لیډیډنګ هسپتال شو، حیات آباد میډیکل کمپلیکس شو، خیبر ٹیچنگ ہسپتال شو، پرائیویٹ سیکٹر سینٹر کې په دې ځلونو کې چې کله د علاج ضرورت راشي نو هغه مریضان به بیا دلته هم موږ علاج کوو.
په خیبر پختونخوا کې نرخزیانو ته یو شمېر مسلې لکه روزګار، تحفظ، د دوی سرشمېرنه او د علاج مسلې رامخې ته وي او نرخزیانو او د دوی د حقونو لپاره کارکونکو ادارو او مدني ټولنو په بیا بیا د حکومت نه د دوی د حقونو غوښتنو لپاره احتجاجونه هم کړي دي. د حکومت دا پریکړه نرخزیانو ستایلې ده او د خیبر پختونخوا د نرخزیانو مشر فرزانه وایي چې په دې فیصله راتلو کې ډېر وخت ولګېدو خو بیا هم د هغوی لپاره د خوشحالۍ خبره ده.
کم خواجه سره مطلب اوریج دي او اوی ځان له سکړې نه ریسه جوړ کړي نه دي ټیک تا بل اوی په کم ځای نه پزان باندې پیسې لګای چې هغه د نوکرې نه دي د خدمت د چانې دي د منډې نه دي بل چې هغه دونه حد تر راغلي دي کنه زه سره خو به یو دو شي چې دي کم خواجه سره دي نو د دې به علاجونه لکه فرشي
نه خزیانو د حکومت نه دا غوښتنه هم کړي چې دوی په سرشمېره نه کې د شاملولو او د وړیا علاج په شان دوی ته روزګار او په هسپتالونو کې ځان لواړونه ورکړي شي نو د دې ژوند به نور هم اسان شي او تحفظ به ورته ترلاسه شي. د پاکستان د سرشمېرنې ادارې تر مخه د سرشمېرنې عبوري رپورټ کې د نرخزیانو شمېره 10,413 ده چې پکې خیبر پختونخوا کې یوازې 942 نرخزیان شامل دي. په خیبر پختونخوا کې د صحت انصاف پروګرام لاندې دا وخت تر 45 لک غریبو خلکو ته د علاج مفت سهولتونه ورکول کیږي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو
مشال اډیو ته تاسو غوږی درنودونکو د پیښو د پښتو اکیډمي کوټي تر سور لاندې درې ورځنی پښتو نړیوال ادبي او کلتوري کانفرنس په کوټه کې پیل شوه. دی کانفرنس د وینا کولو پر مهال د بلوچستان گورنر محمد خان نسزی ویلي چې پښتانه به همیش په سیمه کې د امن د راوستلو لپاره کار کوي. نور تفصیل د کوټې نه د مشال اډیو خبريال ایب ترینا کوي.
وې کانفرنس په خپل وینا کې د پښتو اکیډمي مشر خیر محمد عارف اول چې د پښتون نوم ځکه د پښتون کلتور په اړه د لرغونی ډیر زړه او تاریخي اثر لري لکه د خوندي کېدو لپاره دلته ځای نشته.
زموږ په دې سیمه کې ډیر نادر لیکوال شته چې هغه د کامی خصمانې لپاره زیار هم باسي کدا هو د حوصله افزایی او مالی کومک لپاره د بلوسی پښتو او برایمی اکیډمي څخه فنډ مختص کړل شي نو دا به
کانفرنس په خپله وینا کې د افغانستان د پارلمان غړي میرمن سایرا اشرف وویل چې دغه ډول کانفرنسونو له امله د ګاونډي هیوادو ترمنځ تاوتریخوالی کمېدلی سي.
زه هیله مند یم چې دا زما لپاره وروستی پروګرام نه وي او د تاسو لپاره هم فکر کوم دا دوهم سیمینار دی دوهم سیمینار نه وي او دا خواږه او درانه القدر سپینګیري چې نن اخته دي د ځان نه وروسته خپل ځایناستي هغه ځوانان پرېږدي چې دوی دا لړۍ وساتي ژوندۍ وساتي ترڅو وکولی شو چې په دې یوویشتمه پېړۍ کې چې نن موږ دا حق نه لرو چې په خپله مورنۍ ژبه زده کړه وکړو.
د کانفرنس مشر میلمه او د بلوچستان والي محمد خان اڅکزي وویل چې پښتون قام همیش امن پسند پاتې شوی دی.
وګر د نړۍ ته ورڅرګند کړي چې موږ انسان دوست او مینهناک خلک یو. د ترهګرۍ نسل پرستی د فساد او خوشون څخه کرکه کوو. همدغه رنګ په دې سات کې موږ وګورو نو له ابتدا څخه موږ کردار موږ ثقافت یا کلتور د مینې او ورورولۍ کلتور دی. ولې خو ثقافت د ژوند د عقایدو د رسوماتو فنون لطیفا او د ژوند آزاد ټول ادبونه
د پښتو و د درې ورځنی نړیوال کانفرنس د پاکستان او بارانی هیوادو څخه بیلابیل لیکوالان راغلي دي کوم چې په خپلو مقالو د لارې د پښتو ژبې او کلتور د ودې لپاره پر سوي کارو باندې رڼا اچوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی د نورو د نن ورځې اخري خبري غړي ته تاسو غوږی او د رواني غړي اخري رپورت په لور تاسو پام را ګرځوم. د شبقدر اف سی یا فرنټیر کانسټیبلری قلی دننه یو اوچته مینار پوری ترنن پوری چې یو سل او اویا کال جوړیږي یو دروازه بند پرته ده او دغه دروازه اوس هم په تورو زنجیرونو تړل شوې ده. په کال 1300 او 1400 کې د مومندو لخکر د دې دروازې په ماتولو کې بریالي شوي وو. په هغه وخت کې د سکانو سردار مهاراجا سردار شیر سنگ د یو فوزی عدالت تر قانون لاندې هغه دروازه غدار وبلله او فیصله وکړه چې دغه دروازه به زنجیرون سره وتړل شي او سلو کارو لپاره بند کړه. په دغه دروازې سره اوس لفسي ځوانان ډول او سنارو سره ګډاګانې کوي چې نور تفصیل د شانواز ترغزی په دې رپورت کې اورو چې د ډول په سنار په پروګرام پیلېږي.
د ډول سورنا سازونه د خوشحالي او د ازادۍ یو علامت ګڼل شي، خو دا سازندگان چې په کوم ځای کې سازونه غږوي نو هم په دې ځای کې په یو اوچته مناره پورې د نن نه پوره یو سل او اویا کلونه وړاندې یو دروازه بندیوانه شوې وه او دغه دروازه لا هم په تورو زنځیرونو کې تړلې شوې. دغه دروازې خپل سل کلونه قید د یوې فیصلې تر لاندې پوره کړي، ولې اوه اویا کلونه یې بغیر له کومې سزا په زنځیرونو کې تیر کړل. د شوقدر اف سي یا فرنټیر کانسټیبلري قلا دننه دغه دروازه نن هم د محمود د هغه وخت د لخکریانو د زور نه لرلو په تور په بیړیو کې نیغه ولاړه ده. د دې دروازې سره د سیمې ولس خپل خپل قصې تړلې دي او هم په دې قلا کې لوی شوی محمد ابراهیم چې شپېتو کلونو زیات عمر یې دی وای
د دې په ژوند غوډري دوه ته په مخه تلو دي د غټه غټه کړې لګېدلې وې کنه او به تعلیم او تاریخ په موږ پړاول نه شو او بیا هم تاسو کو دې معنی یو سړی اوخت یو لخکر بیا راغلی نو دې قیادت کړی او دې قیادت کړی دي چې اوس پته نه دي د فکل ازادي دي ډېر غټ افسران راشي خو چا دې شي دی ویل چې دا دی ازادي شي او یاد هغه یو بس سره پټوان وسرو وځي یار جی زما چې سونه یا چې کنه دته وزیر اعظم بټو سی راغلیو او بیا جنرال ټیکا خان سی راغلیو او بیا آیات خان راغلیو شیر پوجي
خود موناری په دیوال لیکل شوی معلوماتو تر مخه چې په کال 1340 کې هم د ژمی په موسم کې د محمد لخر یا جنگیالي ډلې د دې دروازې په ماتولو کې بریالي شوی. هم د هغه وخت سیکانو سردار مهاراجا سردار شیر سنگ چې د رنجیت سنگ زوی وو هم دغه دروازه کورټ مارشل یا د پوځي عدالت ته قانون د لاندې غدار او یا باغی وبلله. یو فرانسوي یا فرنچ جرنل جین په دوه ورځو کې دغه دروازې ضد کاروایی پوره کړه او هم دغه دروازه یې قصوروار او یا تورنه وګرځوله. فیصله یې ورکړه چې دغه دروازې دواړه تنبې د سلو کلونو لپاره بندیوانه کړی. محمد ابراهیم وای چې هغه کله واړو نو د دروازې د بندي کولو فیصله به ورته ډیره عجیبه شان لګیې ده.
چې موږ باریان شو چې دوس نه پویا خلګو چې داس قاعده کړی دی څه ګناه ده.
د دروازې دواړو تمبول وخت په وخت تور رنگونه ورکول کیږي او په تیلو غړول کیږي هم چې وجود یې سلامت وي. دواړه تمبې په دوه غټو غټو کړو والا او زنجیرونو تړلې شوی او د دروازې لرګي ډیر کلک یا مضبوط هم دي چې ور باندې د وسپنې غټ او مضبوط میخونه هم ټک وهلې شوی. د دواړو تمبو د لاندې د وسپنې ګاډر یا نالیدار وسپنې خودل شوی چې ګنې خاور نه بچوي او چنجي ونه خوري. دغه دروازه چې اوچتواله یا پلنواله ورته نه دی لیکلې، خو په قلا دننه کارکونکي وایي چې اوچتواله به لسو فوټو نه زیات وي، ولې د یوې یوې تمبې پلنواله لږو زیات وو فوټه دی. د شوقدر اف سي قلا مشر ډیسټریکټ افیسر فرنټیر کانسټیبلری دلنواز خټک په وینا چې اوس دا دروازه یوازې یو علامت پاتې دی، ګینې د دې د قید وخت ختم شوی او بل دا چې اوس پاکستان هم آزاد شوی نو د سیکانو د وخت قانون هم نشته، خو بیا هم دا دروازه یو یادګار پاتې دی نو هغوی ځکه نه کوزوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، اف سي قلا، شوقدر.
دروند کو تاسو د مشال اډون له روسي خبري خبرونه واره درل چې د پښې بوته رسیدلی وو. اوس وار ورکو ملي همي زادت چې تاسو د خبرو لړنی ځوان دی کړی.
د پاکستان خارجه دفتر په نیویارک کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ترمنځ ملاقات ګټور بلل دي. نن د پاکستان بارنو چارو دفتر ویان نفیس زکریا په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې په وخت وویل کېدی شي چې د پاکستان بارنو چارو وزیر خواجه آصف هم د خپل امریکایي هم منصب ریکس ټیلرسن سره ملاقات وکړي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن وایي د ووټونو لپاره د قبایلي سیمو په ګډون په ټول پاکستان کې د نوو شناختي کارډونو جوړونکو د رجسټر کولو عمل به شروع کوي. الیکشن کمیشن د چهارشنبه په ورځ پخپوشی بیان کې ویلي چې راتلونکي میاشت د رایه چونکو بیا جاج اخلي او کوم خلکو چې نوي شناختي کارډونه جوړ کړي هغه به په ووټر لیستونو کې ورګډوي. په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ لخوا نن نه د پښتو درې ورځنی نړیوال سیمینار پیل شوی دی. د بلوچستان گورنر محمد خان چکزی د غونډې پرانیستې په وخت ویلي چې پښتانه به تل په سیمه کې د امن لپاره کار کوي. چارواکي وایي نن غرمه د خیبر درې په لویه لار د تورخم کسټم عملې په ګاډي او ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې دوه کسان ژوبل شوي دي. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا حکومت نرخزیانو ته د صحت مفت سهولتونه ورکولو اعلان کړی. د صحت انصاف پروګرام مشر نن مشال ویډیو ته ویلي چې د خیبر پښتونخوا حکومت به د خیر ښېګڼې محکمې په مرسته د صوبې ټولو نرخزیانو ته په کال کې د 500 لکو روپو پورې د علاج سهولتونه ورکوي. روس امریکا ته خبرداري ورکړي چې کشامي حکومتي ځواکونو باندې د هیواد په ختیځ کې د امریکا ملاتړ لرونکو کورد ملیشي لخوا ډزې وشوې، نو دوی به سمدستي جوابي کاروایي وکړي. دا خبره د دفاع وزارت بیان ایګور کوناشینکوف د ستمبر په 28مه په بیان کې کړې ده. ترکی، ایران او عراق خبرداري ورکړي چې که د عراق کورد مشران د خپلواکۍ په اړه پلان شوي ټول پوښتنه وکړي نو خلاف به ګامونه واخلي. د دریو واړو هیوادونو د بارنو چارو وزیرانو د ستمبر په 20مه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په څنډه کې له یو بل سره ولیدل. ټاکل شوی چې د ستمبر په 25مه دغه ریفرندم وشي.
مریا میرزاده چې د خبرونو لنډیزې تاسې ته وړاندې کوو. همدې سره د مشال اړیدو نن ورځې خبرونې پای ته ورسېدلې. خپل کوربا ګلیاز د خبرونو ویان د مریا میرزاده تکنیکي همکار اکرام مسکینیار او نور همکاران له تاسې اجازه غواړو. سوال او بیا هم د مشال اړیدو خوندورو پروګرامونو سره ستاسې په خدمت کې سحر 9 بجې حاضر یو. کچره تاسې په همدې موجونو پاتې شئ نو د وی وی ډیور اړیدو خبرونې به واوري. خماخام بلري، خوشاله اوسئ او د خپل ګاونډیانو خیال ساتئ.